ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
وایس اف امریکا دی ورډیو ده نن د شورو ورځ د کال 2013 مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه او سرټکی د امریکا دفاع وزیر جمعیت سویلی د افغانستان د افغان او امریکایي پوځ سره جګړه کې ښکېل طالبانو یو ډلې د سولې خبرو ته د کېناستو پای سرګن کړی دی. د پختون تحفظ مومنٹ مشران وای چې په مقدمو بخپل احتجاجي پاسون پریګ ندی او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل چوکۍ نه لری کړی او د سی آی اے ستر مشر مایک پامپیو یې نوې خارجه وزیر ټاکلی دی. راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا دفاع وزیر جمعیت سویلی د افغان او امریکایي پوځ سره جګړه کې ښکېل د طالبانو یو ډلې د صلح خبرو ته د کېناستو خواهش څرګند کړی دی چې ورسره به افغانستان کې د 14 کالو روانه جګړه پای ته ورسي. اغلی میتس دا خبره افغانستان ته د سفر نه وړاندې کړې. افغانستان ته خپل سفر کې به نوموړی د افغان صدر اشرف غنی طالبانو سره د صلح د خبرو په پلان تفصیلي خبرې کوي. ښاغلی میتس وویل چې دا به یو اوږده مرحله وي او په یوه ناسته کې زیاتې تمې لرل چې طالبان به خبرو ته کې نگرانه ده. افغان طالبانو وړاندیز کړی و چې دوی خبرو ته ناسته غواړي خو نیغ په نیغه به د امریکا سره خبرو ته کېني، خو دغه غوښتنه د امریکا دفاع چارو وزیر جیمز میتس رد کړې وه. د خبریالانو ته ویلي وو چې دوی افغان حکومت په مشرۍ کې او د هغوی د انتظام لاندې د صلح خبرو ته ناسته غواړي. هغلی میته زیاته کړه چې په افغانستان کې ګټه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی وي او د دې جوګه شي چې خپلې امنیتي چارې سنبال کړي. د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله کې چې پولیسو د دوی په ضد مقدمې درج کړې دي، مقصد یې د دوی د احتجاج پاسون مخنیوی کول دي، خو وایي دوی به په دې برخه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د بلوچستان د وکیلانو بیلابیلو اتحادونو هم د دغه مقدمو غندنه کړې ده. د بلوچستان بار، های کورټ بار او کوټه بار په نامه د وکیلانو اتحادیو وایي چې د ویلی دی چې د پښتون تحفظ مومن د وینا کوونکو په ضد د مقدمو په خلاف عدالتونو ته لورتک څخه بایکاټ کړی دی. د پښتون تحفظ مومن غړي خان زمان کاکړ د ځان او په جلسه کې د نورو وینا کوونکو په ضد درج شو مقدمو په اړه ویلي چې دا د ریاست یو ډیره ډرنه هڅه ده او مقصد یې عام خلک ویرول او پاسون قرارول دي، خو وایي چې اوس ټول پښتانه راپاسېدلي دي او له جیلونو نه ویریږي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل چوکۍ څخه لر کړی او د سی آی اے ستر مشر مایک پامپیو یې نوې خارجه وزیر ټاکلی دی. صدر ټرمپ د سی آی اے نائب مشره جینا هیسپل د سی آی اے نوې مشره ټاکلې ده. هغه لیټ ټیلرسن څو ساعته وروسته په خارجه وزارت کې ښکاره شو او اعلان یې وکړ چې د خارجه وزارت چارې نائب خارجه وزیر جان سلیون ته وروسپاري او د ورځې په اخره به دا عملي کیږي. د ویل چې دی به په رسمي توګه د میاشتې په اخره د خپلې څوکۍ څخه لر کیږي او د اختیار په سمه توګه راتلونکي خارجه وزیر ته د سپارلو په اهمیت یې زور ورکړ. صدر ټرمپ خبریالانو ته پرون سهار ویلي وو چې د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره د پخوانه په دې موضوع باندې خبرې کړي او دغه خبرې ډیر په ښه توګه شوي، خو د هغه لار او فکر د ده څخه بدل وو. ایران تیره ورځ ویلي چې د پاکستان په مرسته یې ایران کې 2 مرګي بریدونه ناکامه کړي کوم چې د پاکستان د خاورې نه وسلوالو برابر کړي وو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون دا خبره اسلام آباد ته د سفر په وخت کړې ده. د ویلي دغه بریدونه دی تیر ګل په ورس پلان کړی شوی وو. یاد دی وی چې ایران د پخوانه دغه تورونه لګوي چې د پاکستان بلوچستان صوبې نه وسلوال په ایران کې ترهګر حمله کوي. جیش العدل په نوم وسلواله ډله اکثر له په ایران کې د دغه سي حملو زمواريانه په سر اخستې دي. هغه لی جواد ظریف په ایران کې د حمله پلان جوړونکو کسانو نور کوم تفصیل ښکار نه ک چې دغه د کوم ځای وو او څوک وو. نو موري د خبرې د پاکستان یو ځای ټي وي جیو سره ځانګړي مرکه کې کړې دي. د ترکیه پوز دا وکړی دا چې د زیتون د څنګه په نوم عملیاتو کې د شام افرین خار نه گیر چاپیرا ګیره اچولې ده. د شام په شمال غربي برخه کې پروت دغه خار کې په زرګونو خلک ژوند کوي. د ترکیې پوځ جنوري میاشته کې د وای پی جی وسلوالو پر ضد د افرین په سیمه کې عملیات شروع کړي وو چې دغه ډله ترکیې سره سیلمه د افرین خار څخه وباسي چې ترکیې چې ترکی کې د پخوانه یو ترخګر ډله بلی او وای چې په ترکی کې د کلونو راهسې ترخګر فعالیتونو کې لاس لري. د ترکیې نائب وزیر اعظم باقر بوزداغ د ګل په ورځ ویلي د افرین ښار قبضه ضروري ده او زر به دغه ښار د ترخګرو نه پاک کړی شي او ځایي خلک به د ترخګرو د ظلم نه خلاص شي. د خلکو په لوی شمیر دغلته موجودیا سره د ترکیې لخوا پوځي عملیاتو باندې نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلي، خو د ترکیې نائب وزیر اعظم وایي چې یو هم عام ملکی وګړي ته تر دې وخته دغه عملیاتو کې کوم زیان نه دی اړول شوی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي کېدی شي د برطانیې د شواهدو له مخه روس په برطانیه کې خپل پخوانی جاسوس او د هغه لور په زهرو وژلی وي، خو سمدستي یې په ماسکو تور پورې کولو خبره ختمه کړه او ویې ویل چې سیده حقایق ترلاسه کېدو ته به ګورو. صدر زیاته کړه چې د برطانیې د وزیر اعظم سره یې نن په دغه موضوع خبره په ټلیفون کېدونکې ده. د زیاته کړه چې نه یم په برطانیه د دغې خبره نتیجې ته رسولی او کنه، خو نن به ورسره په دغه موضوع بحث کوي. برطانیه پرون ورځ روس ته ورکړې وه چې وضاحت وکړي څنګه دوی سکری پال چې د برطانیې لپاره یې جاسوسي کول او وړاندې هم د روس جاسوس وو دوی په زهرو وواژه. د برطانیې وزیر اعظم تریسا می ویلي که چېرته روس په دغه لړ کې مرسته نه کوي نو برطانیه به ورته سخت ځواب کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې روس په دغه پیښه کې لاس نه لري او د برطانیې سره به هر ډول مرسته په پلټنو کې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرې د واشنگټن ډی سی نه غوږی د نیم ساعت خبرې خبرونه په سر کې زو. د افغانستان په حق له یو خبر پلوته، د امریکا دفاع چارو وزیر جیم میتس ویلي د افغان او امریکایي پوځ سره جګړه کې ښکیل د طالبانو یوې ډلې د صلح خبرو ته د کیناستو خواهش څرګند کړی دی چې ورسره به په افغانستان کې د 14 کالو روانه جګړه پای ته ورسي. په دغې حق له باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس دا خبره چې امریکا ته معلومه شوې ده چې د طالبانو ځینې وړې ډلې د افغان دولت سره خبرو کولو ته آماده دي، دا وخت د سیاسي پوهانو ترمنځ د بحث لاندې ده. د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه انتظار خادم وایي د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د امریکا نوې تګلارې په پاکستان فشارونه زیات کړي دي او دا سخکاری چې د هغه نیخ په نیغه اثر به افغان طالبانو هم شته. انتظار خادم وای افغان طالبان هم د 14 کلنې جګړې وروسته هغه توان نه لري چې ګنې جګړه پر مخ بوزي.
اوس د طالبانو حالت داسې دی چې دوی باید صلح ته راشي. تر ډېره حده پورې پاکستان هم علاقمندي ښودلې ده د دې لپاره چې د امریکا له تاثیر ووځي او دنیا له اتهام ووځي د طالبان لاس اخلي. نو اوس امریکا افغانستان ځان ته یو مات لاس کړي او فکر کوي چې که چېرته په افغانستان کې صلح رانه شي نو د دوی دغه ټولې ښیرازۍ څومره لاسته راوړې چې کړي دي او یا هم دنیا په وړاندې باندې کوم هغه دوی خپل حیثیت لري هغه به لاسته ورکړي نو ځکه په صلح راځي افغانستان ته.
خو د عام ولس ذهن کې دا پوښتنې موجود دي چې که افغان طالبان خبرو ته آماده دي نو بیا په افغانستان کې په وروستیو کې زیاتېدونکي تشدد، بمی چاودنې او بریدونه څه معنی لري؟ سیډونکو انتظار خادم وایي چې دراصل طالبان د خبرو اترو د پیل نه وړاندې نړۍ ته دا تاثیر ورکول غواړي چې لا اوس هم طاقت لري او باید خبرو کې زیاتره شرایطو ته آمادګي وښودل شي.
دلته که تاسو فکر کوئ اصلا په صلح مسله چې کله مطرح کیږي دواړه طرفونه له قوي موقف نه راځي. طالبان که قوي وي که نه وي، حتی اقل دومره یو قوت په لاس کې لري چې بیا هم نړیوال ټولنې ته او بیا هم د افغانستان حکومت ته وښيي چې لا اوس هم په موقف کې یو. که د سولې خبرې شروع کیږي نو تاسو باید موږ ته غوښنه او لویه برخه راکړئ په افغانستان په حکومت کې. د افغانستان حکومت هم له بل اړخه وایي چې موږ حاکم نظام یو، عسکر لرو، نړیوال ټولنه لرو، امریکا لرو. چې که څومره هم طالبان کمزوري شي بیا هم د بعضو حملو د وخته پورې په خپل سر باندې د پر ځان باندې متکي پاتې کېدو دپاره توان لري.
څېړونکي وایي چې دا ښکاري واشنگټن، کابل او طالبان درې واړه د خبرو اترو لار اوس د وړاندې په پرتله تر ټولو اهم موخه ګڼي او درې واړه غواړي ځان د 14 کلنې پیچیده جګړې د حالاتو نه روباسي.
د پښتون تحفظ مومن مشران وایي د بلوچستان په ژوب او خیر الله سیف الله کې چې پولیسو د دوی په ضد مقدمه درج کړي دي، مقصد یې د دوی د احتجاج پاسون مخه نیول دي، خو وایي چې دوی به په هیڅ شکل خپل مبارزې څخه سترګې وانړوي او دغه ته به دوام ورکوي. نور تفصیل په تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د بلوچستان په ژوب او کله سیف الله کې چې پولیسو د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي، مقصد یې د دوی احتجاجي پاسون مخنیوي کول دي، خو وایي دوی به په دې برخه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د بلوچستان د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو هم د دغو مقدمو غندنه کړي. د بلوچستان بار، های کورټ بار او کوټه بار په نامه د وکیلانو تنظیمونه وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د وینا کوونکو پر ضد د مقدمو خلاف یې سبا پورز عدالتونو نه د تګ بایکاټ اعلان کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي خان زمان کاکړ د ځان او په جلسه کې د نورو وینا کوونکو پر ضد درشو مقدمو په اړه وایي چې دا د ریاست یو ډیره ډرنه هڅه ده او مقصد یې عام خلک ویرول او پاسون کرارول دي، خو وایي اوس ټول پښتانه راپارسېدلي دي او له جیلونو نه نه ویریږي. دی وایي چې دا هڅې ښکاره کوي چې ریاست د دوی احتجاج سنجیده اغسته. دی وایي احتجاج دې لپاره کړو چې واوریدل شي، خو د اوریدلو پر ځای د دوی آئینی اقدام د جرم ثابتولو کوشش روان دی. دوی فکر کوي چې دا یو برسرن پاسون دی، خو دا ډیر ژور او د کلونو کلونو جبر خلاف راپورته شوی غبرګون دی. په دې طریقه یې څوک نشي خاموشه کولی. د ژوب او کله سیف الله پولیسو د نهه په ورځ په دوو جلا جلا راپورونو کې د منظور پښتین، محسن داوړ، نواب ایاز خان جوګزی، رضا محمد رضا، خان زمان کاکړ او ځینو نورو هغو کسانو پر ضد مقدمې درج کړې دي او د مارچ په نهمه او لسمه په ژوب او کله سیف الله کې جلسو ته د دوی ویناوی د پاکستان پر ضد د بغاوت هڅه بللي. په یو ایف آی آر کې لیکل شوي چې وینا کوونکو د پاکستان په فوج او استخباراتي ادارو نیوکې کړې دي، پښتانه د نورو قومونو خلاف راپارولي او د ریاست پاکستان فوج او استخباراتي ادارو په خلاف یې د خلکو کرکه راپارولې ده. په مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل تورن شوی غړی محسن داوړ وایي د دوی پر ضد د درج شوي درخواست مقصد له خپلې مبارزې د دوی راګرځولو هڅه ده، خو وایي مقدمه ډیره وړه خبره ده او سر په بدله به هم د ریاستي ادارو د ظلمونو پر ضد پیل کړی احتجاجي پاسون ونه دروي. محسن داوړ په خپل ټویټر پیغام لیکلی د ریاست ادارې هغه وخت تل پټه خوله وي چې ناقانونه اعلان شوي تنظیمونه په ټول هیواد کې په څرګنده کرکجنې ویناوې کوي، خو په هغو خلکو فشارونه تر تکړه وي چې د ریاستي ادارو ظلمونه رسوا کوي. د ژوب او کله سیف الله پولیسو په مقدمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه مشران پخوانی سینیټر رضا محمد رضا او د بلوچستان اسمبلی غړی نواب ایاز خان هم تورن کړی شوی دی. رضا محمد رضا له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی به جلسه کې په پښتنو د ظلم پای ته رسیدو لپاره غږ پورته کړی وو چې وایي دا د پاکستان له آئین سره سمه غوښتنه ده. د زیاتوي چې د دوی غوښتنې ښکاره دي چې وایي د دوی په وطن کې د ترهګري ختم شي، غیر عدالتي وژنې دې بندې شي، ناروا چیک پوسټونه دې ختم شي چې د خلکو د کورونو لارې او د ژوند حرکت یې بند کړی دی. دی وایي چې د دوی په سیمو کې دې مانونه ختم شي او په ټول ملک کې له پښتون سره کېدونکي ناروا سلوک دې ختم شي. د کله سیف الله په تاڼه کې در شوي مقدمې د جلسې د وینا کوونکو خبرې راغستي او وایي دوی ویلي چې ترهګرې تر شا د ریاست لاس دی او د پښتنو پر سر یې ډالرې او بهرنۍ مرستې اغستې دي. د روانوار غونډې د پېښور د آرمي پبلک سکول او د کوټې د وکیلانو قاتلین هم په جی ایچ کیو کې ناست دي او دا چې ریاست پښتانه او بلوسان یو بل سره جنګوي په درخواست کې دا خبرې د پاکستان پر ضد ګڼل شوي دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwnews.com، ټویټر @voa.dw.
قلعه سیف الله کې دغه چې کومه مقدمه درج کړې شوې دي په دغه کې د قلعه سیف الله په جلسه کې وینا کوونکی نواب ایاز جوګزی چې ستر پښتون سیاستمدار دی، نو هغه هم د دغه په ځواب کې ویلي دي چې که چرته د پښتون حق د پاره غږ پورته کول ګناه وي نو دی وایي چې زه به دغه ګناه خامخا کوم. په دغه حق له نور تفصیل نوموړي چې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ سره په مرکه کې کومې خبرې کړي دغه تاسو ته وړاندې کوو.
لنډو الفاظو دا خبر کوم چې دا کم ولوله چې یو د پښتانه او د پښتانه د حقوقو لپاره دا ځوانان پرته شوي دي، دا په دې اف آی آر او باندې د دې اسټابلیشمنت یا ګورنمنت یا داسې دی هغه د دې مخنیوی نشي کېدای، نه پر دې باندې زموږ دغه ارادي شي دي یا سوچ شي دي یا فکر شي دي هغه متزلزل کولای شي یا کمزوري کولای شي، پر دې باندې زموږ ارادي نور پخې شوي دي، یعنی چې تر اوسه پورې پر سوشل میډیا باندې ولې چې پر الکترونیک میډیا او پرنټ میډیا پر دې باندې بالکل سرکار داسې ګبراو دی چې داسې پینې پر لګولې دي، پابندي پر لګولې ده د سوشل میډیا له لارې چې کوم پر دې باندې اوس ولس د کام د ځوانانو کم ریئکشن دی هغه ډېر سخت دی، نو د اف آی آر سره باندې بالکل موږ پریشان یو، نه کارکونه هم په دې پریشان کېدلی شي، نه پر دې باندې موږ له خپل حق د پښتانه له حقه دستبردار کېدلی شو.
نو نو ویاس خان جوګیزی صاحب، په داسې حال چې اف آی آر ونه لیکل سوی دی، نو ستاسو آینده له عمل بچوي
ورته خو چې کوم دا پروګرام جوړ دی دا خو راغو دلته په جنوبی پښتونخوا کې دوی جلسه وکړه او انتهایی په دې کې د ولس ډېر ګڼ یعنی ګډون او دا خلوص کم جذبات او احساسات، نو دا ډیر اوس لفظاو د دې څخه داسې معلومیږي چې د سوشل میډیا له لارې دا نوې جنریشن د پښتانه نوې ځوانان دا اوس راپورته کیږي او دا راپورته شوي دي، په دې کې ځوان پیدا شوی دی، د خپل قوم احساسات پکې ژوندي شوي دي، د دې مخنیوی اوس په یو لارم نکړي په یو هغه باندې هم نکړي، اوس کومې جلسې چې اوسوې له هغه خپل اسټابلیشمنټ او دغه ګبراو شول، لانکې په دې کې زه دوی ته دا وایم چې د ګبراوېدو خبره څه شته، ظلم شوی دی، بد شوی دی په وزیرستان کې، په ټول پښتانه وطن کې بد شوی دی، پښتانه بار بار یعنی پښتون کام د خپل مقصد لپاره د خپل ستونزو لپاره نه دی جنګېدلی هیڅ کلم، او هر وخت دا کام د اسټابلیشمنت استعمال کړی دی، په کشمیر کې استعمال کوي، په افغانستان کې استعمال کوي، د روس خلاف استعمال کوي، د نټو خلاف استعمال کوي، لیکن دا بدقسمت کوم کزه دا درته وایم چې نن بلوڅ د ازادۍ خبرې کوي او دا خبرې کوي په خپل وسایل او پر خپل هغه باندې د کنټرول خبره کوي، په ډېر واړه جنگ کمزوري جنگ اسټابلیشمنت ته یو څه درولې دي، او اسټابلیشمنت له دوی ته بار بار افر کوي چې دوی راستي غواړي نوکری پیکیجز ورته جوړوي دي، د ډیولپمنت لپاره فندونه ورکول کوي، مطلب موږ په خپل وطن کې خپل جایز حقوق غواړو، کدا جایز حق غوښتل په دې ملک خداداد پاکستان کې ګناه ده، نو دا ګناه موږ کوو او خامخا کوو.
چې په 15 د مارچ باندې پښتون ژغورنې غورزنګ په پېښور کې د یو لوی لاریون اعلان کړی دی، تاسو به ورځی او که ورځی د جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان د پښتني برخو څخه به خلک در سره وي او که څنګه؟
بالکل زګورما چې مصروفیات ته د مدیر دی، لیکن یو کار سی سړی په مخ واخلې بیا به کار تر خپل هدف رسوي، نو زه بالکل ودی ته ځان حاضر وم او کوشش کوم چې ځان سر نور مشران او ځوانان او دا ورسي.
نواب ایاز خان جوګیزی صاحب ډیر مننه.
ډیر مهرباني کوم.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده، زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ، د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو دپاره د ډیر پخوا څخه هلې ځلې روانې دي، او د پاکستان موجوده حکومت هم په خپل واک کې د تیر دوو کالو راهیسې په دغې باندې هلې ځلې کړې دي، خو دغه خبره له تر دې وخته عملي شوې نه ده چې ورسره یو شمېر پښتنې هم راپورته شوي چې ولې په دغه ملک کې دغه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو څخه د ملک ادارې هغه ویره لري. آیا داسې خو نه ده چې د پاکستان په خاوره د ترخګرو د زالو د لرلو کوم تورونه د نړیوالې ټولنې لخوا لګول کیږي او دغه زالې د ختمولو لپاره دی اوس تیار نه دي؟ دغسې تیره ورځ د فاټا یوت چې کوم تنظیم دی د هغې لخوا یو جرګه په اسلام آباد کې شوې، او د دغه جرګې برخه اخیستونکو غوښتنه کړې ده که اپریل له میاشتې پورې د دوی دغه مطالبې ونه منل شي، د قبایلي سیمو اصلاحات عملي نه شول، نو دوی به د دغې اپریل د میاشتې څخه د احتجاجونو لړۍ پیل کوي. په دغې نور تفصیل تاسو ته د ډیو راډیو خبریاله د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خپلې غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې او ویلي چې کچري دغه اصلاحات عملي نه کړي سو نو د اپریل په میاشت کې به په احتجاج لاس پورې کوي. په اسلام آباد کې د مطبوعاتي غړو سره وینا کې د قبایلی سیمو ځوانانو جرګې وویل چې حکومت ته پکار دی چې زر تر زر نه یوازې سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار قبایلی سیمو ته وغځول سي، بلکې د پخواني د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړل سوی کمیټي لاړه وړاندې سوی ټول فاټا اصلاحات زر تر زر عملي کړی سي. د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شنواری د ډیو ریډیو سر خبرو کې وویل
قومي سملې نه بل منظور شو، سنټ نه نه منظور شو، چونکې سنټ الیکشن روانو نو سنټ الیکشن نه بعد وس ک دوی منظور ک خپخه ک منظور نه ک موږ به درنه ورکو په اسلام آباد کې، او درنه لپاره به موږ د شل پنځیش تر کوم ډیډ لاین مت تور کو په دې دوران کې به موږ خپل تیارایم کو ټول فاټا ویزټ به کوو ایجنسی له، او خلک به موبیلایز کوم دې لپاره او راولي به، ځکه چې دا ټایم دی چې موږ سره حق ملو شي او موږ را روان الیکشن کې صوبې نه الیکشن وکړو، ډیلیمیټیشن شي نف سی موږ ته ملو شي، هم مکمل پیکج دا ختم دی موږ له مید اف دی اپریل ور کړای.
د جرګې غړو د نوی ټاکل سوی د سنټ د چیرمن څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په قومي اسمبلی کې منظور کړی سوی د پاکستان سپریم کورٹ او های کورٹ قبایلی سیمو ته د غزولو قانوني مسوده دي هم د منځوري لپاره په فوري توګه سنټ ته د وړاندې کولو لارې هواري کړي. د جرګې مرکزی ویان نظام الدین وویل
د الیکشن په دې وخت کې چې کوم خلک الیکشن او توګریږي او کومه پارټي نه الیکشن ولزي هغه ته د ووټر ضرورت دی. په پاټا کې دی وخت کې د ټولو نه غټ چنګ د ووټرانو هغه ځوانان دي، که په دې وخت کې هغه د موږ سره ووټ کوي
د فاټا زیاتره پارلیمانی غړي سیاسي اتحاد او د سیمې د ځوانانو ترڅنګ ځای خلک او د ملک زیاتره سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړي سي. خو د مسلم لیگ نواز ډلې دوه اتحادي مشران مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزي فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې د سیمې د 57 په اړه پریکړه دی د خلکو څخه د رفرندم په ذریعه وپوښتل سیم. د روان کال د جنوري په 12 نیټه د سخت کړکیچ اختلافاتو او پرله پسې احتجاجونو وروسته قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د پاکستان د سترې محکمې او د پېښور د های کورټ د واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړه، خو نور اصلاحات پر ځای پاتې دي او دغه مسوده به هم د سنټ څخه د منظوري وروسته د یو قانون شکل خپلولی سي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خارجه چارو وزیر رکس ټیلرسن د خپلې څوکۍ څخه لټ کړی دی او د سی ای ای مشر مایک پامپیو یې نوی مشر ټاکلی دی. په دغه حق له نور تفصیل تاسو ته د واسف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی او د نوموړي پر ځای یې مرکزي د استخباراتو ایجنسۍ سی آی ای مشر مایک پامپیو اغستی. د دې سره سم ښاغلی ټرمپ د مایک پامپیو پر ځای د سی آی ای موجوده مرستیاله مشره جینا هاسپل هم د سی آی ای مشره نامزد کړې ده. د دغې څو ساعت وروسته ښاغلی ټیلرسن په خارجه وزارت کې ویلي چې نوموړی خپل ټول کارونه او واک اختیار مرستیال خارجه سکرتر جان سیلویان ته سپاري. نوموړی ټیلرسن ویلي چې نوموړی به په رسمي ډول د دې میاشتې په اخر کې د خپلې څوکۍ څخه کوزیږي او په دغه موقع نوموړی په ښه ډول د واک اختیار د سپارلو په اهمیت زور ورکړی و. صدر ټرمپ تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې د نوموړي د ډېرې مودې راهیسې په دې لړ کې د ښاغلی ټیلرسن سره خبرې روانې وې او د دواړو تعلقات ډېر ښه و، خو د دواړو سوچونه او فکرونو د یو بل سره سمې نه خوړو. د ریکس ټیلرسن د څوکۍ نه لرې کېدلو په اړه دوه بېلابېل دریځونه یا بیانونه مخې ته راځي. د انتظامی یو ستر چارواکي د وایس آف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې دا خبره غلطه ده چې ګنې ښاغلی ټیلرسن ته د خپلې څوکۍ څخه د لرې کېدلو خبر د ټویټر د لارې ملو شوی و. دغه چارواکي په دې خبره زور ورکړی چې خارجه سکرتر کله په افریقا کې و چې ورته د تېرې جمعې پر ورځ د وایټ هاوس چیف آف سټاف جان کیلی لخوا دا معلومات ورکړی شوی چې نوموړی د کابینې د څوکۍ نه لرې کړی شوی دی، په کومه څوکۍ چې هغه د تېرو 1400 میاشتو راهیسې پر ځای و. دغه چارواکي چا چې نه غوښتل چې نوم یې ښکاره کړی شي دا هم ویلي چې کیلی بیا د ښاغلي ټیلرسن سره په دویم ځل د خالی پر ورځ رابطه کړې وه. نوموړی ټیلرسن د افریقا 500 هیوادونو خپل دغه سفر یو ورځ راکم کړو او هغه خبریالان څوک چې د نوموړي سره په جهاز کې موجود وو وایي چې ښاغلی ټیلرسن ورته ویلي چې خپل سفارتي کار ته به دوام ورکوي او داسې کومه اشاره نه ده کړې چې ګنې هغه د خپل څوکۍ څخه لرې کړی شوی دی. د دین علاوه په خارجه وزارت کې د ولسي معاملو لپاره مرستیال سیکرټري سټیو ګولستاین د ټیلرسن د لرې کولو په اړه څه بل دریځ لري. نوموړي ګولستاین ویلي چې خارجه سیکرتر د صدر سره خبرې نه دي شوي او دا چې نوموړي ته دا نه ده معلومه چې هغه ولې د خپل څوکۍ نه لرې کړی شوی دی. د دغه بیان جاری کولو وروسته ګولستاین د وایټ هاوس لخوا د خپل څوکۍ نه وستل شوی دی. هم تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو په مهال صدر ټرمپ د ایران او شمالي کوریا پر سر د ښاغلي ټیلرسن سره د اختلافاتو په اړه هم ویلي. صدر ټرمپ دا خبره په ګوته کړې چې نوموړي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات په اړه خپلې فیصلې باندې د ښاغلي ټیلرسن سره زیاتې خبرې نه دي کړې. نوموړي ویلي چې دغه فیصله زما خپل ده نه چې د ریکس ټیلرسن. صدر ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا فیصله د غنو خلکو سره په مشوره کړې خو ختمي فیصله خپل ده. د سپینې ماڼۍ یو ستر چارواکي تیر ورځ هم ویلي چې د ښاغلي ټیلرسن وباسل په داسې وخت کې شوی ځکه چې صدر ټرمپ غوښتل چې د شمالي کوریا سره کېدونکو خبرو او نورو غنو تجارتي معاهدو یا جوړجاړي کول وړاندې نوې ډله یې پر ځای وي. صدر ټرمپ ویلي چې دوی دواړه د ایران سره په کال 2015 کې شوی معاهده باندې هم موافقه نه وو، کومه معاهده چې د پخواني صدر باراک اوباما د انتظامی په وخت کې شوی و.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
ګرانو خدمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ د افغانستان په وخت نیمې به یو وار بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.